Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د سور یا غویی لومړی او د اپریل 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. پاکستان وایي د افغان کډوالو ستونزو ته د رسیدو او د هغوی د شکایتونو د اوریدو لپاره یې یو لړ جدي ګامونه اوچت کړي دي. دغه څرګندونې د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار کابل ته له سفر یوه ورځ وروسته پرون یکشنبه د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر ولیکل چې پاکستان د افغان کډوالو د ستونزو د اوریدو او هواري لپاره د کنټرول خونه او ځانګړي موبایل شمیرې فعال کړې دي. پاکستان د رواني اپریل میاشتې له پایله پر افغان کډوالو فشار زیات کړی او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د شمیرو لمخې د همدې میاشتې لومړیو 14 ورځو کې 15,000 کډوال افغانستان ته ستانه شوي. په دوی کې د ملګرو ملتونو په وینا 20,000 په جبري ډول له پاکستانه ایستل شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې چین د دوی د حکومت استازو ته د شانګهای د همکاریو سازمان په سګنۍ غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې. د دغه وزارت مرستیال ویان حافظ احمد پرون یکشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې کابل کې د چین سفیر ژاو شینګ د دوی له مالی او اداري معین محمد نعیم سره د لیدو پر مهال دا خبره کړې. زی احمد د چین د سفیر په حواله ویلي چې هیواد یې له افغانستان سره اړیکو ته ځانګړی اهمیت ورکوي. تر اوسه د طالبانو حکومت د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو چین د هغو هیوادونو له ډلې دی چې طالبانو سره تعامل لري او خپل هیواد کې د طالبانو سفیر منلی. ټاکل شوی د شانګهای سازمان سګنۍ غونډه د 2015 کال په دویمه نیمایي کې د چین په کوربتوب جوړ شي. افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ مخکې د دغه سازمان څارونکی غړی و، خو په 2014 کال کې د طالبانو له راتګ وروسته د طالبانو غړو ته د دغه سازمان په غونډه کې د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي هیله من دی چې روسیه او اوکراین به روانه اونۍ یوې هوکړې ته ورسیږي. ټرمپ پرون پر خپلې ټولنیزې رسنۍ سوشل تروت ولیکل چې یوې هوکړې ته له رسېدو وروسته به روسیه او اوکراین له امریکا سره لوی تجارت پیل او دواړه به شتمن شي. دا چې کیف او مسکو به څنګه او د کومو شرایطو لاندې د اوکراین د جګړې په اړه هوکړې ته رسیږي ښاغلي ټرمپ یې په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په 19 د عیسویانو د پاک اختر یا ایسټر په مناسبت د دواړو هیوادونو اوربند تر بیګانی مشپې پر ځای پاته وو. دغه اوربند د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان کړی وو. او په یمن کې د حوثي اورپاکو د روغتیا وزارت ویلي چې پر پلازمینه صنعا د امریکایي ځواکونو هوایي برید 12 تنه وژلي. دغه وزارت نن دوشنبه ویلي چې برید 13 شپه شوی چې له کبله یې لږ تر لږه 13 تنه ټپیان شوي هم دي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د حوثیانو اړوند د رسنیو په حواله ویلي چې برید د فاراوا ناحیې پر یو مارکیټ شوی، خو معلومه نه ده چې مرګ ژوبله ملکیانو ته اوښتي او که حوثي وسلوالو ته. امریکا پر سره سمندر کې پر سوداګریزو بیړیو د بریدونو په غچ کې په دې وروستیو کې پر حوثي سخدریزو بریدونه ډیر کړي دي. حوثیان چې د ایران له ملاتړ برخمنه ډله ګڼل کیږي د فلسطین په ملاتړ کې پر بیړیو بریدونه کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه او ټولنیزو پاڼو کې هم لوستلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې نن په ټول افغانستان کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو واکسین پیلېږي. روغتیا پالان یې کډوالو راتګ ته په کتو مهم بولي.
دا پولیو د واکسین دا پړاو په ډیر مهم وخت کې شروع کیږي. له پاکستان او ایران په ځانګړي ډول له پاکستان ډیر زیات افغانان افغانستان ته راول شوي.
د افغانستان او پاکستان سوداګر هیله من دي چې د دواړو هیوادونو د پلاو تګ راتګ به د دوی چارې اسانه کړي.
خراب شوی دی، ترانزیت هم کم شوی دی، نو زمان پا مالول باندی دیت تکسونا والا شوی دی، لادی بندول و داشیان رو
امریکا ممکن پر افغانستان مرستې یو مخ بندې یا کمې کړي. اغیزو ته مو په یو ځانګړي راپور کې کتنه کړې.
فقر لفظ زیاتوي او مشکلات زیاتوي، او اوسنی حکومت د افغانستان د دې وس نه لري چې دا ټول مشکلاتو ته مثبت ځواب ورکړي او وکولی شي چې دا مشکل حل کړي.
او د خوست د یوې ولسوالۍ له هغې اندېښنې مو خبرو چې وایي ځمکې د سیلابونو له ګواښ سره مخامخ دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته راغلی د تخنیکی همکار شفیق یار، سلامونه هم ومنئ. نن دوشنبه په ټول افغانستان کې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن ضد واکسین پیلېږي. له پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ ویلي چې په دې کمپاین کې به د پولیو ضد واکسینو ترڅنګ ماشومانو ته د ویټامین ای په نوم ټابلیټ هم ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې دوره کې به 1.6 میلیونه ماشومان واکسین شي، خو یو شمېر کورنۍ بیا وایي چې دا واکسین په دې وروستیو کې کور په کور نه تطبیقیږي، خو له دې سره دا ویره شته چې یو شمېر ماشومان ممکن له واکسینه بې برخې شي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
نن دوشنبه د اپریل 28 په ټول افغانستان کې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو پر ضد واکسین کمپاین پیلېږي. له پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ په خپل ایکس پاڼه له خلکو غوښتنه کړې چې خپل ماشومان واکسین کړي. که څه معلومه نه ده چې دا کمپاین څو ورځې دی، خو دغه بنسټ ویلي چې د پولیو واکسینو ترڅنګ به په دې دوره کې ماشومانو ته ویټامین ای هم ورکول شي. دا هم ویل شوي چې ویټامین ای د بیلابیلو ناروغیو په وړاندې د ماشومانو دفاعي سیستم پیاوړی کوي، او دا چې د دوی د سترګو دید ساتي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د کمپاین په دې دوره کې به 1.6 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي، خو یو شمېر کورنۍ وایي چې په وروستیو کې د ګوزن ضد واکسینو کمپاین د دوی د هیلې سره سم نه ترسره کیږي. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د کور په کور واکسین نه کول دوی له ستونزو سره مخ کړي. دی وایي هغه څه چې تمه کېږي دا کمپاین په هغه شکل په ټول هیواد کې نه ترسره کېږي. د حکومت له لورې په دې برخه کې هم محدودیتونه شته، لکه خزینه واکسیناتوران کمې دي یا بیخي نشته. د همدې لپاره لکه څنګه چې کورنۍ تمه لري دا کمپاین هغه ډول نه پلی کېږي. په دې وروستیو کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین کمپاینونو باندې هم د طالبانو له لورې محدودیتونه لګول شوي، او د کور په کور واکسین پر ځای په جمعتونو او روغتیایي مرکزونو کې دا پروسه ترسره شوي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO لس ورځې وړاندې اعلان وکړ چې په 2024 کال کې د پولیو وایروس پیښې په افغانستان کې 4 او په پاکستان کې 12 برابره زیاتې شوي. WHO د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کډوالو تګ راتګ د دغه وایروس د پراختیا یو اصلي عامل بللی. په ورته وخت کې یو شمېر واکسیناتوران له افغانستانه د افغانانو د راستنېدو د شدت له امله د پولیو د دورې پیل مهم بولي. په بلخ ولایت کې یو واکسیناتور چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې له پاکستانه د پولیو وایروس د انتقال د مخنیوي لپاره راستنو شویو ماشومانو ته د واکسین تطبیق مهم دی. د پولیو د واکسین دا پړاو په ډیر مهم وخت کې شروع کیږي. له پاکستان او ایران په ځانګړي ډول له پاکستان ډیر زیات افغانان افغانستان ته اول شوي. کومې کورنۍ چې د 15 کلونو څخه کم عمره ماشومان لري باید دا ماشومان د تورخم په پولا ولایتونو ولسوالیو او ټولو سیمو کې واکسیناتورانو د ګرځند ټیمونو له لوري واکسین شي. یادونه ور ده چې سږ کال تر اوسه پورې د افغانستان په بادغیس ولایت کې د پولیو یو مثبته پیښه ثبت شوې. که څه هم د طالبانو حکومت تیر کال د پولیو کومه مثبته پیښه نه وه تایید کړې، خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په 2024 کال کې په افغانستان کې د پولیو 25 مثبتې پیښې ثبت شوې. له پولیو څخه پاک افغانستان بنسټ دوونه وړاندې د ماشومانو د واکسین پر کمپاین ټینګار کړی و، او له پاکستانه د ستنېدونکو کډوالو سره د پولیو وایروس د لیږد د خطر په اړه خبرداری ورکړی و. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیار د معلوماتو پر بنسټ د رواني اپریل په لومړیو دو اونیو کې شاوخوا 15,000 افغانان له پاکستانه افغانستان ته راستانه شوي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس پکې لا تر اوسه په بشپړه توګه له منځه نه دی تللی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان او پاکستان مسلو ته ورګرځو. کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د مرستیال له سفر وروسته د افغانستان او پاکستان سوداګرو ته هیله پیدا شوې چې د دغو پلاو تګ راتګونه به د دوی چاره آسان کړي. دا چې دغو سوداګرو د سوداګرۍ د ستونزو او د شته هیلو په اړه څه ویلي فیروزی عزیزی پرې دا راپور چمتو کړی.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلین وایي هیلمند دي چې افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم د مرستیال او بهرنیو چارو د وزیر اسحاق دار په سفر او طالب چارواکو سره یې د سوداګرۍ، ترانزیت او نور اقتصادي مسایلو پر سر تر رغوونکو خبرو وروسته د ستونزو د هواري په برخه کې عملي اقدامات وسي. په افغانستان کې د دغې خونې مشر خانجان الکوزی د اپریل په 6مه ازادي راډیو ته وویل
خراب شوی دی، ترانزیت هم کم شوی دی، نو زمونږ په مالونو باندې ډېر ټکسونه والا شوي دي، لادی بندول او دا شیان، نو زوم اتوارې ما چې عمدي شي.
ښاغلی الکوزای وایي پاکستان سره دا مهال سوداګري ډېره زیانمنه او ورځ بلې ته کمیږي. د نوموړي په خبره له دغه هېواد واردات تر نیمایي هم راکم سوي او اوس ورنه د وارداتو کچه شاوخوا 800 میلیونو ډالرو ته راکته سوې ده. د پاکستان د صدراعظم مرستیال او بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار چې د اپریل په 19مه د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر کړی و، ویلي د پاکستان حکومت له افغانستان سره دوه اړخیز تجارت او ترانزیت ته د لا پراختیا هوډ لري او ژمنه یې کړې چې په یادو برخو کې لازمي اسانتیاوې رامنځته کړي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس ویلي چې نوموړي دا څرګندونې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې کړي. سرچینې د امیر خان متقی په حواله هم ویلي چې د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ ناستو کې دواړو لوریو پر ترجیحي سوداګریزو تعرفو خبري کړي چې په پایله کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې اسانتیاوې ډېرې او د راکړې ورکړې چل وړ سي. د خبرځای په حواله نوموړي دا هم ویلي چې دواړو لوریو لیوالتیا وښوده چې افغان ترانس، کاسازر، ټاپي او ټاپ څلور لوی اقتصادي پروژې به په چټکۍ سره عملي سي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان او پاکستاني سوداګر هم د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د ستا ستونزو د هواري لپاره په عملي اقداماتو ټینګار کوي. افغان سوداګر عبدالاحد صادقي ازادي راډیو ته وویل
دا وجه ته څنګه عمل بڼه ور اغوندي عملي بڼه چې نه وي نو د خبرو د لارې خو همیشه خبرې شوي دي، تر څو چې عملي بڼه یې نه اغوستې نو موږ په دې باندې مطمئنه کېدلی نشو. خدای پاک چې وکړي چې د دواړو ملکو تر مابین دا موضوعات په ښه صحیح طریقه سره حل شي.
د دې سره پاکستاني سوداګر مشتهد حسین هم ازادي راډیو ته وویل
د ترانزیت مشکلات د دوه کاله مخکې نه راغلي چې کم اموال افغان تاجر د کراچۍ د بهر د لارې د پاکستان نه انتقالات کوي او بې له هغې نه علاوه واردات او صادرات چې کوم دي نو تېر دوه کالو راسې وخت په وخت مشکلاتو سره مخ کېږي. یو میاشت مخکې، دوه میاشتې مخکې چې کوم رمضان شریف په دې کې تجارت بیخي په ټپ ودرېد. دا اوس چې کوم پاکستان نه نوی وزیر اعظم اسحاق دار تللی دی نو زه خپله شخصا اوس دروه دی چې کومې ستونزې چې هر څه د دوی تر خپل منځ کې سیاسي وي چې دوی موافقې ته رسېدلي دي.
ښاغلی حسین زیاته کړه چې دا مهال افغانستان سره یوازې د تورخم له لارې په محدوده توګه راکړه ورکړه کېږي چې د هغې پر وړاندې هم وخت نا وخت ستونزې پېښېږي. د یادونې ده چې د افغانستان او پاکستان سوداګري چې اوږده مخینه لري د دواړو هیوادونو ترمنځ تل لانجمنو او مهمو موضوعاتو بلل سوي او ډیری وخت د بیلابیلو ستونزو او دواړو هیوادونو د حکومتونو لخوا د لارو د تړل کېدو له امله سوداګرو ته درانه تاوانونه اوړي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. زموږ همکار فیروزی عزیزی د سوداګرو د هیلو په اړه په پاکستان کې د سوداګرۍ او پانګونې د ګډې خونې له مشر ضیاءالحق سرحدي سره مرکه کړې ده.
مشکلات آلو آگے نہ پس اگر باڈو کھلاؤ شو وہ بہرحال دمنگ کوشش نہ ہوں دمنگ حکومت پاکستان دام کوشش ہو کہ بھائی دا کم تناؤ انہیں راغلے دے 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 مسئلے سے حل ہوا سی
فکر کوئی تھا سوچے ددر حیات پہ تھک سر بعد تھا سو
او افغانستان ترمنز سوداګریزي اړیکې بیرته څومره ورغېږي، څومره به مشکلات ورسره حل سي؟
نائب وزیر اعظم او وزیر خارجه اسحاق ډار صاحب لاړو افغانستان ته، کابل ته لاړو، هلته دا کم تاسو د افغانستان کم عبوری وزیر اعظم دی مولا محمد اخون او امیر خان دا وزیر خارجه امیر خان په تګي سره مذاکرات شوي دي. دې سره امید خدا دی ان شاء الله دا کم تجارت کې کم دا کم مشکلات دي دواړو تر دې لپاره دی ازاله لپاره ان شاء الله او پر امیدو کدا دې سره د ښا د مونږ کم اثرات دي، دا خاص کر د تجارت باندې کم مثبت اثرات به مرتب کیږي.
سمه ده، تاسو ته معلومات شته چې دا اوس په کلنی ډول پاکستان افغانستان سره تر څه حده یا تر څه اندازې پورې راکړه ورکړه لري؟
سه مودا مخکې د موږ د پاکستان افغانستان کم دا د باهمي تجارت دی دا 2.5 بلین ډالر وو، تورا 2.5 بلین ډالر. دا بیا څنګه تاسو ته پته کی دي کیسه مشکلات آلو دا بار بار دا بارډر بند کې دو هغه سره دا کوم دا مونږ تجارت دی رو 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 تقریبا 70-80 کروڑ ډالر بند لاړو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل ضیاءالحق سرحدي و چې لازادې رادیو سره خبرې کولې او ویلې چې د افغانستان او پاکستان د پلاوو لپاره پسې تګ راتګونو او سفرونو وروسته دوی ته هیله پیدا شوې چې ممکن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې راولاړې شوې ستونزې هوارې شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر لمبي ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي،
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو ازادي راډیو ته خوږی د خوست د اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالۍ اړوند حسن محمد سیمی اوسیدونکو وایي چې د دوی سلګونه جریبه کرنیز ځمکې د اوبو او سیلابونو له دوامدار ګواښ سره مخامخ دي. دوی زیاتوي په دې سیمه کې دومره قوي سیلابونه راځي چې زیاتره پخوانی جوړ شوي استنادي دیوالونه، کانالونه او سربندونه ویجاړوي او پاته هم له ګواښ سره مخامخ دي. د همدې سیمې اوسیدونکو زموږ له همکار نجیب الله الوخیل سره د زړه خواله کړي او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د حسن محمد سیمی اوسیدونکو چې کورونه او ځمکې د شمال خوړ په ژی آباد شوي وایي د سیلابونو او خوړونو له کبله د دوی د کرنیزو ځمکو یوه برخه ویجاړه شوې او اوس یې هم ډېرو ځمکو ته د ګواښ متوجه دی. دوی زیاتوي که چیرې د دې ځمکو د ژغورنې لپاره په محافظتي یا ساتندوی اقداماتو کې اړوند ادارې او بهرنۍ مؤسسې ورسره مرسته ونکړي د دوی ټوله سیمه په خوړ بدلیږي. د یادې سیمې درېو تنو اوسیدونکو عبدالرحمن، نبی خان او محمد ابراهیم مشال راډیو ته وویل
دلته د موج منځ خپل منځګه مې چې دوه څلور جره به دو دا کې د درې جره به نوړې د هېواد دوه پټې را پاتې دي چې بارانونه وشي زیات بېخي اندېښمن وکړ د نرم را نوړې ټول ډیونې مات کړې دي.
دا سر په سر کې پوکې اندېښمن چې پاخیز به کې را نوړې دا د ودونې ځمکې خو چې کومې دي دا خېوړې دا ټولې هغه شا چاته دی پټې ور پاتې چاته یو پټې ور پاتې چاته پیځ پټې ور پاتې دي.
پس سره به دغړو موږ به وسیلو به وسیو چې موږ شان شو راځي موږ دولت کومه کونه کې موږ سره به سټیک کومه کونه کې موږ سره خریه ما به سټیک کومه کونه کې موږ د هر څه فلز کې بل موږ د پښې خطرام د خپل سیوی نه
د حسن محمد په سیمه کې په خو هم یو شمیر استنادي دیوالونه، کانالونه، غبیون بکسی او بندونه جوړ شوی خو یو څه د سیلابونو د ډیر قوت او ځینې هم د ضعیف کیفیت په وجه تر ډیره ویجاړ شوی دي. ځای اوسیدونکو زیاتوي کچېره دوی ته با کیفیت کار وشي د دوی د ځمکو آبادۍ پر وړاندې د شته ګواښونو کچه کمی تر شي. دوه تنه نور ځای اوسیدونکو نبی او نقیب الله وویل
دا دیوال چې دغه ځای سره ارتباط ورکړو دا دیوال خام وو. موږ د حکومت غوښتنه دا ده چې دا دیوال موږ ته باید ډبل جوړ شي دغه د دې چې دا چې دا یو کړی دی دغه چې لږ لوړ شي یو متر لوړ شي
دا چې مخکې سابق جوړ شوی ول دی وایي مسئله لخوا جوړ شوی ول کیفیت یعنی ښه نه و جوړ شوی په هغه ترتیب چې موږ غوښتل دغه سیمه کې کار وشي په هغه لحاظ نه ول جوړ شوی نو اوس زیات سیلابونه له امله دغه دیوالونه یې له منځه وړل.
بلخوا په خوست کې د اړوندو ادارو مسؤلین وایي چې د خلکو ستونزې او غوښتنې کابل او ترڅنګ یې په دې برخه کې د فعالو نړیوالو مؤسساتو سره شریکې کړي دي. دوی زیاتوي بیا به هم هڅه وکړي چې د حسن محمد د سیمې د اوسیدونکو ستونزو ته رسیدنه وشي. د شمال خورم د سندیزې حوزې مشر عبدالقیوم ثابت وویل
اوس هم چې هر چا ریزې کړي دي یا یې کوي انشاءالله رحمان غوتم امید ور کړی د هغه مول خپل وزارت سره هم شریکې کړي دي، موسساتو سره هم شریکې کړي دي، همدارقم اقتصاد ریاست ته وزارت ته مو ور کړی دي، د خلکو غږ مو رسولی او تر ډېره اندازه مو د خلکو انشاءالله سره ریزې کړي دي، کارونه مو ورته کړي دي.
یاد دیوی خوز د آب و هوا او اقلیم لنظره پسپرنی او وڑی که تیز باران و طوفان نلری چه لکبل استر استر سیلابون راوزی او زینی وقتونه د آباده او کرنی زوزمه کدی به جارولو او حتی د زانی زیانونو لامل گرزی. لمخ که ده خوڑون او سیلابونو په مسیر که ده خوز ده اوسیدون که زرگون جریب از مکی ویجاری شوی او په ده برخه که ده بنسټیزو پروژو ده پلیکی دو پرتا زایی خلق و سردیده گواخونو ده راکمولو امکانات په هیچ شماردی.
د افغانستان سیمه او نړۍ ده تازه خبرونو لپاره ده ازادی راډیو ویب پانه تا سرور خکاره کری
azadiradio.com.
ازادي رادیو چلر وش ساته
اوریدونکو د دې خبری خبرونه روسای راپور راخلو. له افغانانو سره په افغانستان کې دننه د امریکا د متحده ایالاتونو بشری مرستې کمی شوی او داسې راپور نشته چې ممکن یو مخ قطع شي. د امریکا د مخکنی ولسمشر جو بایدن ادارې چې کله له افغانستان سره بشری مرستې کولې دا خبره یې کوله چې په افغانستان کې د اقتصادي نظام له منځه تلل د امریکا ملي امنیت ته یو ګواښ دی. دا چې اوس به د دې اغیز څه وي تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا متحد ایالات د یو شمیر هیوادونو لپاره د بیړنیو خوراکي مرستو په ګډون د بهرنیو کومکونو ځنډول شوي پروګرامونه بیا پیلوي، خو د دغو هیوادونو په ډله کې د افغانستان نوم نه دی ذکر شوی. رویټرز اژانس د اپریل په لومړۍ اونۍ کې له دې قضیې سره د شپږو آشنا امریکایي چارواکو په ګډون د نوو سرچینو په استناد دا خبر ورکړ. له دې سره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې له افغانستان سره د بیړنیو خوراکي مرستو یو شمیر پروګرامونه له دې امله چې دغه مرستې د طالبانو په ګټه کارول کېږي ځنډولې دي. د دې وزارت ویاندې ټامي بروس د اپریل په اتمه وی خبری غونډې ته وویل
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP تر ټولو ډېره برخه مرستې چې ودرول شوې په یمن او افغانستان کې وي. دا کار د یو ویجی فرمان له مخې د حقوقو اندېښنو پر بنسټ وشو چې دغه مالي مرستې ترهګریزو ډلو لکه حوثیانو او طالبانو ته ګټه رسوي.
نوموړې زیاته کړه چې دا پریکړه د استخباراتي ارزونو او په بشري فعالیتونو کې د طالبانو د لاسوهنې په اړه له اوږدې مودې اندېښنو وروسته شوې ده. داخلي بروس تر دې سرګندونو څو ورځې مخکې د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې یوه قانوني لایحه په دې هدف تصویب کړه چې دا ډاډمنه شي چې د امریکا پیسې نور د طالبانو لاس ته نه لویشي. د دې کمیټې غړو ټینګار وکړ چې د امریکا سلګونه میلیونه ډالر له اړین شفافیت او حساب ورکونې پرته د افغانستان بانک ته تللي چې د طالبانو په واک کې دی. د کمیټې مشر براین ماست وویل هیڅ باور نه کوي چې طالبانو د پیسې مرستندویه بشري مؤسسو ته ورکړي وي. د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلي وو چې بشري مرستې د ملګرو ملتونو له لارې مرستندویو مؤسسو ته د پروګرامونو د پلي کولو لپاره ورکول کېږي او دوی پکې لاسوهنه نه کوي. طالبانو په ورته وخت کې ټینګار کړی دی چې بشري مرستې باید سیاسي نه شي. د اقتصادي چارو د ځینو کارپوهانو په وینا د واشنگتن دا پریکړه چې پر افغانستان شای بشری مرستې یو مخ بندې کړي روان بشری بحران نور پسې ژور کوي. د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې د افغانانو اقتصادي وضعیت خراب دی، متمدن ولسونه باید د افغان ولس په څیر خوار خلک یوازې پرې نشتي.
په دغسې حالت کې چې د افغانستان د خلکو معیشت ډیر په بد حالت کې قرار لري او بیا مهاجرین د ګاونډي هیوادو څخه هم شړل کېږي، فقر لاپسې زیاتوي او مشکلات زیاتوي، او اوسنی حکومت د افغانستان د دې وس نه لري چې دا ټول مشکلاتو ته مثبت ځواب ورکړي او وکولی شي چې دا مشکل حل کړي. نو دغه مرستې د بینالمللي مؤسساتو له لارې د امریکې مرستې خلکو ته رسېدل، که څه هم دا کافي نه و، زیات نه و، د مشکلاتو په پرتله لږ و، بیا هم دیر اړ او مجبور خلکو لپاره بیا غنیمت وو.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې نږدې 30 میلیونه خلک په افغانستان کې مرستې ته اړتیا لري چې تر نیمایي ډېرې ماشومان دي. ملګرو ملتونو وایي امریکا روان کال تر اوسه له افغانستان سره 206 میلیونه ډالر مرسته کړې. پروسه شکل د امریکا متحد ایالاتونو تر بل هر هیواد ډېره مرسته کړې وه چې 206 میلیونه ډالر ته ورسېده. د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایدن د 2024 کال په فبروري میاشت کې اعلان وکړ چې له افغانستان سره به بشري مرستې د یو بل کال لپاره وغځول شي چې د افغانستان د اقتصادي نظام د سقوط مخه ونیول شي. د ښاغلي بایدن هغه لیک چې د 2024 کال د فبروري په 1 کانګرس ته استول شوی و په کې راغلي چې په افغانستان کې د پراخ بشري کړکیچ پښتون کې د متحد ایالاتونو د مرستو له ادامې پرته د اقتصادي نظام د لمنځه تللو امکانات شته، چې دا وضعیت د امریکا ملي امنیت او بهرنۍ تګلارې ته یو غیر عادي او ځانګړی ګواښ دی. د رویټرز اژانس په باور له افغانستان سره د یو ایس ایډ ټولې مرستې لغوه شوې دي، چې په دغو کې هغه مرسته هم شامله ده چې له یوې داسې ادارې سره کېده چې ښځو او نجونو ته خدمت کوي. په ورته وخت کې د خوړو له نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی او لږ تر لږه شپږو غیر دولتي مؤسسو سره په افغانستان کې د امریکا مرستې بندې شوې دي. ډبلیو ایف پی په خپلې ویبپاڼه کې لیکلي دي چې دوی په 2024 کال کې نږدې 12 میلیونه افغانانو ته خواړه چمتو کړي دي او نغدي مرستې ورسره کړي، چې تر ټولو لویه برخه مرستې له هغو ښځو او نجونو سره کړي چې له سختې لوږې سره مخامخ وي. رویټرز اژانس د 500 سرچینو په وینا دا خبر هم ورکړی دی چې له افغانستان سره د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د کډوالو نفوس او مهاجرت د ادارې لخوا ترسره کیدونکې مرستې هم بندې شوې دي. رویټرز اژانس د چارو د یو شمېر پوهانو په وینا چې نومونه یې نه دي ذکر شوي وایي چې د واشنګټن دا پریکړې به شایي د غیر قانوني کډوالو د نوي بهیر د رامنځته کېدو سبب شي او د افغانستان اقتصاد ته به زیان واړوي، ځکه چې د ملګرو ملتونو له مؤسسو سره د متحد ایالاتونو مرستې به د خصوصي بانک له لارې د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو د بدلون پروسه اغېزمنه کړي. د کابل پانتون د اقتصاد پانځي استاد تاج محمد تلاش په دې باور دی چې له افغانستان سره د لویدیځ د مرستو بندیدل په لنډ مهال کې ستونزې زیاتوي، خو په اوږد مهال کې افغانان مجبوره کوي چې په خپلو پښو ودرېشي.
د امریکا د مرستو قطع کېدل په لومړي کې په افغانستان باندې منفي او شدید مایوس کننده تاثیرات لري، خو په اوږد مهال او منځ مهال کې افغان حکومت افغانان او سیمیز هیوادونه دې ته وادارووي چې د غرب بلاک ټغر باید ورو ورو د اقتصاد په حوزه کې ورټول کړو.
د 2021 کال د اگست 15 راوروسته چې طالبانو کابل نیولای دی، له افغانانو سره د واشنگتن ډیر مرسته په بشري برخه کې لکه خوراکي مواد، سرپناه او روغتیایي خدماتو لګیدلې ده. همداراس د ښځو او نجونو د حقونو ملاتړ ته یو برخه ځانګړې شوې ده. په ځانګړې ډول پر زده کړو او د جنسیتي برابرۍ په چارو کې دا پیسې مصرف شوې دي. البته د امریکا د مرستو یوه ډېره لویه برخه چې په میلیاردونو ډالر کېږي د جمهوري نظام تر سقوط وروسته د افغان کډوالو پر بیا میشتېدو او ملاتړ لګېدلې ده. د افغانستان په داخل کې امریکا خپل مرستې د ملګرو ملتونو، نړیوالو خیریه بنسټونو او نورو غیر دولتي سازمانونو له لارې کوي. امریکایي چارواکي وایي چې له دې څخه یې هدف دا دی چې د مرستې اړمنو کسانو ته ورسیږي. د امریکا مرستې په تیرو نږدې 4 کلونو کې چې طالبان واکمنان دي د دې سبب شوي دي چې د بهرنیو اسارو په وړاندې افغاني خپل نسبي ثبات وساتي. امریکا چې په تیرو نږدې 4 کلونو کې هر اونۍ تقریبا 30 میلیونه ډالر بشري مرستې افغانستان ته لیږلي، د نړیوال بانک تر راپور له مخې دا مرستې د افغاني د ثبات لپاره ډېرې مهمې وي او دي. روسه تر دې چې ډونالد ترامپ د جنوري په شلمه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه لوړ وکړه، یو لړ فرمانونه یې صادر کړل چې په دغو کې یو فرمان د نوي ورځو لپاره د امریکا د ټولو بهرنیو مرستو ځنډیدل و. هغه وخت په افغانستان کې د افغانۍ ارزښت د ډالر په وړاندې کم شو، خو اوس چې د امریکا د مرستو د بندېدو خبره شوې ده، تر دې دمه افغانۍ د ډالر په وړاندې خپل ارزښت له لاسه نه دی ورکړی. خدا به د لند سامان له تیرې دو سره څرګند شي چې پر افغانستان به د امریکا د مرستو د بندېدو اغیزې څه وي. البته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما د اپریل په ومه په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې سش کال نږدې درویشت میلیونه کسان مرستو ته اړتیا لري. یوناما په دې بیان کې له نړیوالو تمویلونکو غوښتي دي چې د 2025 کال لپاره دي پر افغانانو خپلې حیاتي